وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوو. نن د افغانستان ولسی جرګې د امنیتي سکتورونو درې مشران خپلې غونډې ته استضاع کړي دي. په دې موضوع به رپورټ ولرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ټاکل شوی چې ولسی جرګه نن د کورنیو چارو دفاع وزیران د غراز د ملي امنیت عمومي رئیس استضاع کړي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د دغه ولایت د ټولو 402 ښوونځیو څخه 109 د بېلابېلو عواملو له امله تړل شوي، او د روسیې په بشقرستان کې د دوو ریل ګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې ولسی جرګه نن د کورنیو چارو دفاع وزیران د غراز د ملي امنیت عمومي رئیس استضاع کړي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
یکی ضعف مدیریتی در ادارات وجود داره، افزایش بدامنی ها در افغانستان و حادثه اخیر 423.
دغه درې لوړ رتبه امنیتي چارواکي په افغانستان کې د ورستۍ او ناامنۍ او د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د ورستۍ حمله په تړاو استضاع کیږي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د دغه ولایت د ټولو 402 ښوونځیو څخه 109 د بېلابېلو عواملو له امله تړل شوي دي. قدرت الله یعقوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د کافي کتابونو نشتوالی، د مسلکي ښوونکو نه موجودیت، او په ولسوالیو کې د ناامنیو له ویرې د کورنیو لخوا ښوونځیو ته د ماشومانو نه لیږل هغه ستونزې دي چې د هلمند د پوهنې ریاست ورسره مخ دی. په همدې حال کې د هلمند د معرف مسؤلین له قومي مشرانو غواړي چې د تړل شویو ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې ورسره مرسته وکړي. په ننګرهار کې به نن دوشنبه د ماشومانو د فلج یا ګزند پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په حواله د کوچنیانو د فلج یا ګزند ویروس لا هم د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې موجود دی. د سازمان وایي چې تیر کال په کونړ کې د پولیو سلور، په پکتیکا کې شپږ، په کندهار کې یوه، او په هلمند کې یوه پیښه ثبت شوې وه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري کوي. د ارګ خبر پاڼه وایي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یکشنبه د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر بوریس جانسن سره پر سیمه ییز امنیت او سیاسي حالاتو ټلیفوني خبري وکړي. د روسیې په بشقرستان کې د دوو ریل ګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د روسیې په دې جمهوریت کې چارواکو پرون یکشنبه وویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی. د ریل ګاډو د ټکر د علت سرګندولو په اړه څېړنې پیل شوې دي. د بشقرستان جمهوریت د تیلو او معدني موادو پراخې زیرمې لري او د مسکو په 1200 کیلومترۍ کې پروت دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي په ختیځ خار دونباس کې د یو پوځي هلیکوپټر د سقوط له امله 15 تنه مړه شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت ویل چې دا پیښه پرون یکشنبه د کراماتورسک په سیمه کې وشوه چې د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو ملاتړ پکې زیات دی. د اوکراین د دفاع وزارت په وینا په دې پوځي هلیکوپټر کې 2 پیلوټان او 3 پوځیان سپاره وو. ویل کېږي چې د هلیکوپټر د برېښنا له مزو سره د لګیدلو له امله سقوط کړی. د اوکراین پوځ له تیرو 3 کلونو راهیسې په ختیځ کې له هغو بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکېل دی چې روسیه یې ملاتړ کوي. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له امله تر 9200 تنه زیات خلک وژل شوي او 300000 اوکراینیان بې کوره شوي دي. د جرمنی د صدر اعظم کریستین دیموکرات ګوند په مهمو ایالتي ټاکنو کې خپل موقف ټینګ کړ، او د انګلا مرکل لپاره د صدارت د څلورمې دورې د ګټلو امکان زیات کړ. په جرمنی کې به سږ کال په نومبر کې انتخابات وشي، خو تر هغه مخکې درې ایالتي ټاکنې کیږي. د جرمنی په لویتس ایالت سارلند کې ایالتي ټاکنې پرون یکشنبه وشوې. د جرمنی ملي ټلویزیون IRD پرون د لومړیو ایالتي انتخاباتو ابتدایي دی پایل اعلان کړي او سرګند شو چې په سارلند کې د میرمن میرکل د ګون لاټړ چې په خوا په سلو کې 15 دی شو سکل په سلو کې یو سل ویختي په سارلند کې په پرونیو چاکنو کې سرګند شوی چې د اپوزیسون سوسیال ډیموکرات ګون او زرغون ګون لاټړ کم شوی په جرمنی کې رای ورکون کې او په عمومي ډول د اروپا ډیر خلک د ته ګوري چې انګیلا میرکل سلورم وار د صدر اعظم څوکۍ ته ټاکل کیږي کنه په داسې حال کې چې برتانیا له اروپای اتحادیه د وتلو تیاری نیسي او فرانسا د جمهوریت ریاست له پیچلو انتخاباتو سره مخامخ ده د اروپا اتحادیه او ناتو میرمن میرکل د اروپا د یووالي د ملاتړ او ساتنې اتله غني او په بلغاریا کې د پرونیو انتخاباتو لمړنۍ پایلې سرګندوي چې د پخواني صدر اعظم بوریکو بورسیف ګون مخکخ دی د بلغاریا پخواني صدر اعظم بوریکو بورسیف د غرب له پلویانو و په هغه هیواد کې چې د ناتو او اروپایي اتحادیې غړی دی پرونی انتخابات په دقت سرل کیږي خو وکتل شي چې د روسیې د پلویانو سوسیالیست حز د بوریسوف غرب پلوي ګوند ته ماتې ورکولی شي او کنه په بلغاریا کې د الفا په نوم څیړنیزې ادارې د نظر پوښتنو پر اساس ویلي چې د بوریسوف ګوند به څه باندې 2.2 او سوسیال ګوند به څه باندې 28% رایې وګټي دا وتر د دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل ناجی صافی درته وړاندې کړل مننه ترې کو دوستان وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو تاکل شوی دا چې نن ولسی جرګه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس استیزا کړی په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي پر سرحدي مسلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې مهمې دي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي دولت په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد موجودیت د دې سبب شوی چې په لرې پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه وکړي په دې موضوع باندې ریپورت ولرو د افغان سوداګرو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې وایي په تورخم کې ورڅخه د صحت د پرشي په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واوري چې په پکتیا کې ځوان انجونی ډیر کله خونځوی ته تګ منع کیږي د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې په روسیه کې پولیسو د اداري فساد د مخالف سیاستوال الکسی نوالنی په داسې حال کې نیولې چې په دې هیواد کې پرون پراخې مظاهرې وشوې د لوبو له میدان او د ګوړې اچار پروګرامونه هم له یاده مه باسئ دوستان لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او همدارنګه د ملي امنیت رئیس استیزا کړی دی دا چې ولی او آیا دا غونډه بنن جوړ شي هم دا اوس سره د کابل استډیو نه اجمل تورمان په تماس کې دی تورمان سه خبرونه ته ستړی مو شي سار دې په خیر د ولسی جرګې د دغه نننې غونډې په اړه کاوریدونکو ته یو څه نور توضیحات ورکړي
بله ان سپ تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه تاسو ویل ټاکل شوی چې نن ولسی جرګه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او دغه شان د افغانستان د ملي امنیت رئیس استیزا کړی د چې په کوم موضوعات او ولې دغه امنیتی مسولین استیزا کیږي د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان نن ازادۍ رادیو ته په دې اړه ویل
امروز قسم می دونیم اجنده ما استیزای سی وزیر امنیتی است که به بالا تشی میره و سوالات یک مورد نظر از طرف وکلا مطرح میشه و یا پاسخای خود را خواهد میاد یک قضیه از زیر ما خو یکی ضعف مدیریتی که در ادارات وجود داره با افزایش بد امنی ها در افغانستان و حادثه اخیر 420
لکه څنګه چې خاغلی عرفان خبرو کې ول د 420 یا د سردار محمد داود خان پر روختون ورسته عمله چې شاو خوشل راځي مخکې وشو پلسګونه کسان تب کې مرګوب لا وختي را دغه موضوع به د استیزا د امنیتی مسلینو اصلي عامل بیزما پر زر او په ډېر به پښتني هم وکیلان ډېر مطرح کړي دوی څخه که څه هم د افغانستان مشانو جرګې هم تیر ورځ امنیتی مسولین د کورنۍ چارو وزیر، د افغانستان د دفاع وزیر او دغه شاند ملي امنیت رئیس پرون استجواب کړی ول او د واروندو مسایلو په اړه دوی ته معلومات ورکړي. خو ټاکل شوی چې ولسی جرګه هم نن دوی استیزا کی کڅام د افغانستان د ملي امنیت رئیس پرون ویل چې د سردار محمد داوود خان د روختون پر عملې د پټړاو باندې کارونه روسي شوی دی. هغه سیړنې او تقریبا څلور کټګوري کسان دوی یاد کړل چې څلور کټګوري کسان په دې کې مشخص شوی دی. خو په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، ځکه د دپ وینا چې دا موضوع د دې ترڅنګ چې مرسته نشي کولای کېدای شي ځینې ستونزې هم پیدا شي، نو ځکه رسنۍ او خلکو سره اوس دا موضوع دوی نشي شریکولای. پراتون کې به بشپړ جزئیات دغه څېړنو له دوی سره شریک کړي. بلې انسب
ډیره زیاته مننه اجمل تورمان وو چې له کابل یې د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. ټاکل شوی ده چې نن د ولسی جرګه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس استیزا کړي. دا ورځې په اوږدو کې به موږ په دې موضوع درته تازه حال وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ دوستان. اوس هم بل رپورټ راخلو، هغه دا دی چې د پاکستان پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویلي پر سرحدي مسلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې مهمې دي. زرداری پرون د جرمنی خبری آژانس ته ویل د ګډو پولو پر سارنه او مدیریت د افغانستان او پاکستان خبرې له ډېرې مودې راهیسې په ټپه درېدلې دي. فرشته جلال سي په دې اړه نور جزئیات راوړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر ګډه پوله د ست جوړولو خبر ورکوي، د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس او د اپوزیسیون د لوی ګوند پیپلز مشر آصف علي زرداري ویلي چې پر سرحدي مسایلو د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشورې او خبرې مهمې دي. زرداري ویلي چې په دې اړه د دواړو هیوادونو متقابلې خبرې له تروریزم سره مبارزې او سیمه ییز امنیت ته ګټه لري. زرداری د جرمنی خبری آژانس ته ویلي چې د سرحدونو د مدیریت په اړه د کابل او اسلام آباد خبري له ډېرې مودې راهیسې ټکنې شوې دي. په پاکستان کې د پوځي چارو څارونکو او پخواني جنرال طلعت مسعود د جرمنی خبری آژانس ته ویلي چې دا کار د امنیت د خرابېدو مخنیوي کولای شي، ځکه د مسعود په وینا په افغانستان په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره ګډ سرحد ته نږدې پرتې دي د امنیت ټینګول شایي ډېر وخت ونیسي. مسعود ویلي چې د دې سد جوړول به د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خرابولو پر ځای دوړ خيزي اړیکې لا شي کړي. هغه زیاته کړي چې دا اقدام شاید دوړو هوادونو ترمنځ هغه شخړې چې پر ګډه پوله د وسلوالو د تګراتګ لامل پیدا شوي غلي کړي او په صادقانه ډول د دوړو هوادونو د سوداګرۍ او مالی راکړې ورکړې لار خلاص کړي. خو پاکستاني خبريال او د سیمې د حالاتو څارونکو شمیم شاهین وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اغزن سیم لګول یا د دیوال پورته کول د تشدد مخنیوي نسی کولای.
دا قسم باړ لګولو یا دیوال وواله یو طرفه ده، ځکه چې افغان دولت په دې کې په اعتماد کې نه دی اغستې شوی. پکار دا و چې پاکستان افغان دولت په اعتماد کې اغستی او دا غیر نروستي دا فیصله کړي، نو بیا به څه ناسه نتیجه وا. په داسې حالاتو کې چې یو طرفه دیوال کولی شي، نو د دې به زما دا خلل چې دومره ښې نتیجې
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا د شنبه په ورځ پر ګډه پوله د ست جوړولو خبر ورکړ او وی ویل چې هدف یې د هغو وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی چې د قبایلو امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. بجوا ویل چې د ست جوړولو کار له مهمندو او باجوړ ایجنسی پیل شوی، ځکه د هغه په وینا دا سیمې تر زیات ګواښ لاندې دي. جنرال بجوا په مهمندو ایجنسی کې لخپلو پوځیانو سره د شنبه پر ورځ د کتنې پر مهال ویلي و چې پر ګډه پوله د معنی یا د صد جوړولو کار لدی دواړو سیمو پیل شوی، ځکه په دې سیمو کې د نورو په پرتله د وسلوالو لوري امنیت ته ګواښ زیات دی او پوځ هغو سیمو ته چې له زیات ګواښ سره مخامخ دي لومړیتوب ورکړی دی. محمد او باجوړ ایجنسی دواړه د افغانستان سره پر ګډه پوله پرتې دي. افغانستان او پاکستان تقریبا 2400 کیلومتره ګډ سرحد لري چې د افغانستان دولت یې په رسمیت نه پیژني او د ډیورند فرضي کرښه یې بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه وویل چې د داسې معنی یا دیوال د جوړېدو نقشه یې لا نه ده لیدلې، خو کچیر داسې کار وسینو مخنیوي به وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ویلي چې حکومت پر ډیورنت کرښه د هیڅ ډول دیوال له جوړېدو او تاسیساتو سره موافق نه دی او چاته د داسې کار اجازه نه ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوري په منځني صفه 12 شپږ نوي اوریدلای شي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر وایي د دولت پدلی او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې لامل شوی چې په لری پروتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل دروړي.
په افغانستان کې اروپای ټولنه وایي د دغه هیواد په زیاتره سیمو کې خلک د بی عدالتۍ او سخه زوريږي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد د موجودیت لامل د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. د دغه ټولنه وایي عبد الله یادګاری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ډیری ولایتونو کې ولسی وګړي د افغانستان قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري او خپلې حقوقي مسلې د حل په هدف د دولت وسلوالو مخالفانو ته وړي.
د قضایي سکتور کې د دې لامل شوی چې خلک په لرې پرتو سیمو کې د مخالفینو ته مراجعه وکړي او یا هم مخالفین یا شورشیان او همدارنګه جنګ سالاران له دغه خلانه استفاده وکړي او خلک باندې خپل هغه فیصلې تحمیل کړي. په همدې خاطر مونږ ویلي چې فساد سره مبارزه وشي او دغه سکتور تخفیف شي تر څو چې دولت حاکمیت په لرې پرتو سیمو کې
خغلی یادګاری له دولت غوښتنه کوي چې په لورو پروتوسیمو کې د خپل حاکمیت د پیاوړتیا لپاره د اداري فساد پر ضد حالې ځلې چټکی کړي. په همدې اړه یادې ټولنې یو اعلامیه هم خبره کړې او په افغانستان کې د اروپای ټولنې د سفیر مایک میلبن په حواله ویلي چې د مافیات فرهنګ لمنځوړل فساد ته د پای ټکی کې خودل دي او باید افغان دولت په قضایي ارګانونو کې په فساد ککړ کسان له دندو لري او پر ځای وړ او مسلکي کسان په دندو وګماري. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دوی به د مارچ د میاشتې لښپګوښته مینیټی څخه د اپریل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې په قضایي سکتور کې د فساد پر مسلې تمرکز کوي. د یادونې ده چې د افغانستان په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد په اړه په خاطر دی هم یو شمیر راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو له دې عمله چې خلک په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد د موجودیت په خاطر د مخالفینو غیر رسمي محکمو ته مراجعه کوي اندېښنه هم ښودلې وه. په ورته وخت کې یو شمیر ولایتونو څخه داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې په ځینو ولسوالیو کې عدلي او قضایي مرکزونه اصلا فعالیت نه لري چې لامل یې خلک لستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمود مخ کې ویلی و چې د امنیتي او اقتصادي ثبات، سولې او یو شمیر نورو مواردو د عملي کېدو لپاره د عدلي او قضایي سیستم پیاوړتیا ته اړتیا لرو. بل لوري ته د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف بیلابیل ادارې جوړې کړې چې مثبته پایله یې ورکړې ده. د دغه وزارت وایان امان ریاست د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته د اروپای ټولنې اداره نکړه خو یې ویل چې په پرتو او نام نسیمو کې ورته پیښې رامنځته کیږي. نوموړی وایي البته په لورو پرتو سیمو کې چرته چې قانون نشي تطبیقېدلی او یا هم خلک د نامنیو له امله محاکمو او یا هم نورو عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه نشي کولی، شاید دغسې پیښې رامنځته شوي وي. خو موږ غوښتنه کوو چې ولسي وګړي باید مرسته وکړي او د فساد د شتون په اړه له مسؤولو ادارو سره خپل معلومات شریک کړي تر څو اداري فساد ورک کړو. خغلی ریاست ویل د فساد په وړاندې د مبارزې د ځانګړي ادارې په مرسته تیر کال 300 بیلابیلو قضیو ته رسیدنه کړې چې د فساد په مخنیوي کې مثبتې تمامي شوې دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د عدلي وزارت د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي هلې ځلې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او سترو جرمونو ته د رسیدنې محکمې د یک شنبه په ورځ د ښار او کور جوړونې درې کارکوونکي د 1 میلیارد افغانیو د اختلاس په تور علني محاکمه کړل. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو مونږه ګل ازادي رادیو ناوړی. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي د ولایت په اکثرو غرنیو سیمو کې داعش یا د اسلامي دولت وسلوال ډلې د جلب و جذب پروګرامونه پیل کړي خو تر اوسه یې کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. دوی همدارنګ وایي چې که چیرته په افغان ځواکونو بریدونه پیل کړي نو دوی به یې ځواب ورکولو ته چمتووالی لري. په دې اړه نور تفصیل له روح‌الله انوري اورو.
د کونړ امنی قومندان په سوال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل چې لتی رسو میاشتو داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د کونړ په اکثرو غرنۍ او اولري پرتو سیمو کې د ځوانانو په جلب او جذب باندې بوخته ده.
او داعش هم په دې شک نه چې د مزار په دره کې د دیوګل په دره کې یعنی په د نورګل پولیسوالۍ کې په چا په دره کې همدا شکل په وټپور کې همدا شکل د مانوګي پولیسوالۍ کې په مختلفو پولیسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. د دوی د جلب جذب شروع دی.
هغه وای په کونړ کې د خلکو په همکارۍ د پوخا په پرتله امنیت ښه شوی او که چیرته بیا هم د داعش په ګډون کومه وسلواله ډله د خلکو د امنیت ګډوډولو هڅه وکړي نو دوی به یې هر حمله شنډه کړي.
د دوی موقتی بعض مرکزونه البته چې په موقت شکل یو ځای ایجادي دفتن یا پاسره د وخت تغیر ورکی هم مجمن ماتونه لرو بینان مشکامل نامدگی ورته لرو ولسونه سره همکار دي او هغه ځایونه چې دوی پټن ځایونه دي په امانګ عملیاتو سره د ضرورت په وخت کې د ماموریت قاطع د وای ځواک په ملاتړ سره چې موږ خبرې کړې دي دا مهم را جلب کړې دي. ان شاء الله الرحمن دوی ته به زپه نه گزارونه ورکو او د دې ټول ظالبه ان شاء الله ورانه ویجاړ کو.
د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش د شتون د زیاتوالي او هغوی سره مقابله ته د چمتووالي خبره کوي چې د یاد ولایت اوسیدونکو هم د داعش ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
نوم می نور محمد دی د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. د خلکو سره خورا سخت ویره پیدا کړې ده. مونږه د مرکزی دولت ته د نړیوال نغواړو چې زمونږ نظامی ځواکونو ته دي د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. زمونږ د نظامی ځواکونو شمیر دی زیات کی. مونږه ولوس هم د خپل امنیتي ځواکونو ننګه کوو تر شای ولاړ یو ترڅو مونږ د ننګرهار په څیر د برخلیک سره مخامخ نشو.
واسین فرهر د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکو یم. په کونړ کې د داعش د را پیدا کېدو ګنګوسی او په وړاندې د دولت د مقاومت غږونه موږ ورسره همغږي یو. د خپل امنیتي ځواکونو سره موږ نه غواړو د کونړ اوسیدونکي هم د ننګرهار په څیر زیان ورسیږي چې خلک بیکوره شو ووژل شو در په دره شو.
تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش ډلې په کونړ کې د خپلو فعالیتونو په اړه څه نه دي ویلي خو د ننګرهار له یو شمیر ولسوالیو هر ورځ داعش سره د جګړو راپورونه خپرېږي چې د همدې جنگونو له امله زیاتو خلکو خپل کورونه پریخي او د یو شمیر کورنۍ وغړي پکې وژل شوي او ټپین شوي دي.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام بمنی فرمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ جدارن
به غوز گوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چه مدام؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې خونځو ته د انجونو د استولو په برخه کې تل دودیزي او کلتوري ستونزې موجود وي. خو د پکتیا په ولایت کې وی بل ستونزې هم د پیغلو انجونو خونځي ته تګ ستونزمن کړی دی. هغه د انجونو د خونځو لپاره د ودانیو او تعمیرونو نشتوالی دی. دغلته د سیمې یو شمیر خلک او مدني فعالان وایي چې کورنۍ نجونو ته اجازه نه ورکوي څو داسې ښوونځیو ته ولاړ شي چې په صحرا کې د زده کړو لپاره په سپیره ډاګ ناستې وي او په کورونو کې ورته ویل کیږي چې که ښوونځي تعمیر ونه لري نشي کولی د درس ویلو لپاره اجازه ورکړي. نور حل سیمې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
د پکتیا مدني فعالان او ولایتي شورا وکیلان وایي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه د دوی د عمرونو زیاتوالی او د ښوونځیو د تعمیرونو نشتوالی نیولې ده. دا ځوانانو د پارلمان غړی او مدني فعال رحیمن یازی ازادۍ راډیو سره د ټلیفون پر کرښه د نجونو دغه ستونزه شریکه کړه. وی ویل چې د دې ولایت اکثریت پیغلې نجونې د کورنۍ له لورې له یو شمېر هغو ښوونځیو څخه ګرځول شوي چې ودانۍ نه لري.
تقریبا د نجونو لپاره څلوي ښوونځي ودانۍ نه لري. یعنی په دغه دود کې چې جناکیانې ځي اغل ته تعلیم وکړي زده کړه وکړي که چېرته هغه د نجونو لپاره یو مکتب موجود وي یا ودانۍ موجوده وي نو کورنۍ مخالفت نشي کولی. که چېرته ودانۍ نه وي موجوده د لورانو میندې پلرونه وګوري چې هلته ودانۍ نه هېڅ امکان نه لري چې څوک د خپلې خور ته یا خپلې لور ته د تعلیم او حاصلولو لپاره اجازه ورکړي.
د دا امول چې کچیرته مرکزی حکومت د پکتیا د دغه نجونو ستونزو ته جدي پام لرنه و نه کړي هغه نجونې به ونه شي کولی چې تر شپږمو یا اتمو ټولګیو پورې زده کړې کړي دي لام خپل زده کړو ته دوام ورکړي. یو ځل بیا ریمان نیازی
یو دی عمر دی پورته کېدو په لحاظ دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې عمر لوړ سوی ده، او بل کچیرې دوی تاثیر ونه لري اول زه خپلې کورنۍ کې چاته اجازه نه ورکوم چې ته د شنه اسمان لاندې ناسته یې او ټوله خلک درته متوجه دي، ته په یو ډا کې زده کړه کوې څه ضرورت ده، بیا اول زه ورته وایم چې ضرورت نشته.
یوازې ریمن یازی دا شکایت نه کوي چې نجونې له هغو ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري ګرځول شوي دي، بلکې د ولایتي شورا وکیلان هم دا خبرې تاییدوي. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل:
نجونو د سړک د غاړې او یا د ونې تر لاندې د زده کړو مخته وړل دا ناممکنه ناشونې دي. هیله ده چې د نجونو د ښوونځیو د تعمیر د کمبود ستونزه هر څومره زور چې کېدای شي هواره شي.
د له مرکزي حکومت څخه د نجونو د ښوونځیو او لیسو لپاره د تعمیرونو جوړولو فوق العاده غوښتنه وکړه، او په ولسمشر یې غږ وکړ چې که وکولی شي د دغو نجونو د سرنوشت ټاکلو لپاره د اقدام وکړي او ښوونځیو لپاره د ودانۍ ورته جوړې کړي. دغه ستونزه د پکتیا پوهنې رئیس کوچی ځاځی منی وایي دوی په سږ کال کې یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ په پام کې لري چې جوړې کړي، خو دا څو ښوونځي جوړول د دوی ستونزه نه شي هوارولی. د دوی نږدې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري.
پکتیا کې د 312 به ښوونځي په دې کې تقریبا 340 پورې ودانۍ لري، مطابقي ودانۍ نه لري. 80% په پکتیا کې ښوونځي ودانۍ نه لري.
د ده په خبره په دغه ښوونځیو کې چې ودانۍ نه لري نږدې 40 د نجونو متوسطې او لیسې دي چې پیغلې نجونې پکې باید زده کړو ته دوام ورکړي. یو ځل بیا د پوهنې رئیس کوچی ځاځی:
تقریبا په دې کې موږ 14 د نجونو لیسې لرو او 14 متوسطې لرو، تقریبا 50 بابا ښوونځي د نجونو دي چې په دې کې تقریبا تر 12 پورې د نجونو ښوونځي چې دي هغه ودانۍ لري، مطابقي ودانۍ نه لري.
نوموړی وایي مرکزي حکومت او ډونرانو سره دا ستونزه شریکه کړې، خو د بودیجې نشتوالي له امله ستونزه لا هم په خپل حال پاتې ده او د اواري لپاره یې هڅې دوام لري. دا لا نه ده معلومه چې د دغو نجونو د ښوونځیو تعمیرونه به کله جوړیږي، خو د یو شمېر کورنیو مشرانو خپلې پیغلوټې او پیغلې لوڼې له ښوونځیو څخه د تعمیرونو نشتوالي له امله ګرځولې دي، او د ځینو کسانو په خبره چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا د ځان او خپلې کورنۍ لپاره عیب ګڼي چې پیغلې لوڼې یې په عام محضر کې د درس په خاطر په سپېره ډاګ ناستې وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
یو شمیر افغان سوداګر وایي په تورخم کې ورڅخه د صحت د پرچی په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. بلخوا حکومتي چارواکي یوازې دا مني چې د کمیشن کارانو لخوا موټر ته د صحت پرچی ورکول کیږي، خو دا چې په مقابل کې پیسې ترې اخیستل کیږي ځان نه خبره خي. په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راکړي.
هیوا ته د سبزی او تازه میوه واردونکو سوداګر شکایت کوي چې په تورخم کې د صحت د قانوني پرچی سربیره د 3000 کلدارو بل پرچه د غیر مسولو کسانو لخوا ورکول کیږي. دغه سوداګر وایي تورخم بندر کې لتیرو 3 کال راهیسې د سبزی د صحت تصدیق په نوم غیر قانوني پرچه ورکول کیږي چې دوی اوس پرې پوشل. د دې سوداګرو په خبره دغه پیسې شخصي جیبونو ته ځي، او کدوې یا د پرچه وانخلی نو د دوی مالونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې هیوا ته داخل شي.
او تاسو د خپل د حساب کوي چې دا د یو کس د یو غاډی نه 3000 په کلدار اخلي د ورځې 200 گاډي راځي، دا تخمینا د پمیاش کې حساب کا، بیا د پکال کې حساب کا، دا ټول شخصي جبرو ته ځي. مونږ د دې سرټیفیکټ د اوریجنل سرټیفیکټ د تصدیق لپاره د تورخم د ترانزیټي مکتوب هم را سره شته، د وزارت مکتوب هم را سره شته، دا مکتوب ده.
او مونږ دا قانون باندې چې کمی دي دا ټول ملت قانون په حساب سره مونږ دا منو او دې ته حاضر یو چې په قانون په حساب سره دا بینګونو ته لاړ شي، او د دې قیمت 300 روپۍ دا د دې قیمت چې دا 3000 روپۍ مونږ نه غسل کیږي. مونږ چې کم کمیشن کار ته مال ورکو هغه وای چې دغه پرچا وسره نه وي، مونږ ته د اصلي پرچن د منظور ورنه دا دغه دیسی پرچا چې کم ادا دا مونږ نه غواړي په 3000 مونږ باندې وای خرڅي.
په تورخم کې د کرنې او مالداري ریاست د نباتي قرنټین مسول محمد هارون د سوداګرو څخه د صحیح پرچی په سر د پیسو اخیستل څخنه خبري خي، خو په خبره دغه پرچه دوی ته ځکه د منلو وړ ده چې یاد کسان ورته وزارت د یو مکتوب له مخې معرفي کړي او هدایت ورته شوی چې د دې کسانو لخوا ورکول شوی پرچه د اعتبار وړ دي.
زه به درته په وضاحت سره ویم او قسم را باندې حق نه لري چې د 3000 روپو نه زه نه خبرې نه مونږ دا کار کړی نه په دې روپو کې مونږ دغه لرو، خا خبرداري سرټیفیکټ راځي زمنګ د پاره زکه دا قابل د قبول دغه سرټیفیکټ چې د ریاست د وزارت د مقام نه به د ریاست د مقام نه موږ ته د معرفي شوه دا دلته مخکیم کاریدل د همدی مکتوب پاس از د مکتوب تابع هم ز د حکم تابع زبل تخپل قانوني کار په مخ وړم چې سمه د دولت هدایتي زباغه سره کار کو
دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر په تورخم کې د نه قانونه پیسو اخیستل نه شکایت کوي له دې وړاندې هم په وار واري د ګمرک او سرحدي پولیس نه هم شکایتونه کړي وو چې په یو او بل بهانه تر پیسې اخیستل کیږي خو د سوداګرو په خبره د دې سونو پر وړاندې هیڅ څوک اقدام نه کوي
دوستانو په همدې سره ورسېدو لستې مباجو ته یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ناجیې صافی نه اورو
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم سنگزی او دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي د ولسی جرګې د نن ورځې استزایه غونډې ته حاضر شوی او د محل د ولسی جرګې غړي افغانستان روان او امنیتي حالاتو په اړه له دوی پوښتنه کوي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري کوي د هلمند د پوهنې ریاست وایي د دغه ولایت د ټولو 302 ښوونځیو څخه 109 د بیلابیلو عواملو له امله تړل شوي دي د روسیې په بشقرستان کې د دوو ریل ګاډو د ټکر له امله لږ درې تنه مړه شوي دي د اوکراین دفاع وزارت وایي په ختیز ښار دونباس کې د یو پوځي هلیکوپټر د سقوط له امله 15 تنه مړه شوي دي د جرمني د صدر اعظم کریستین ډیموکرات ګوند په مهمو ایالتي ټاکنو کې خپل موقف ټینګ کړ او د انګلا مرکل لپاره یې د صدارت د څلورمې دورې د ګټلو امکان زیات کړ او په بلغاریا کې د پرونیو انتخاباتو لمړنۍ پایلې څرګندوي چې د بخوانی صدر اعظم بوریکو یوسف ګون مخکخ دی د بلغاریا بخوانی صدر اعظم د غرب له پلویانو وو
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه دا وګورئ وسم مخکې له دې چې د لوبو له میدان او د ګولې اچار پروګرامونه درته وړاندې کو د دې خبرونې ورسته خبري مطلب راخلو په روسیې کې پولیسو د اداري فساد مخالف مخکخ سیاستوال الکسی نوالنی توقيف کړي په روسیې کې پرون په زرګونو کسانو په بیلابیلو خارونو کې مظاهره وکړي دا مظاهره په ورستوي کلونو کې په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه بلل کېږي د پولیسو لخوا په سلګونو کسان نیول شوی هم دي فرشته چلارځي په دې اړه جزئیات دروړي ورپسې د لوبو میدان او د ګولې اچار پروګرامونه لایې د مباسي
الکسی ناوالنی هغه سیاستوال دی چې په روسیه کې د اداري فساد پر ضد ژغ پورته کړی هغه پرون د مسکو شار پزړه کې لخپل پلویانو سره راڅرګند شو د ناوالنی د غیر حکومتي ډلې مسؤل رومان روبانوف پرون پر ټوئیټر د مظاهره لجریانه ویډیوګانی او عکسونه خپاره کړل په دې ویډیوګانو او عکسونو کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکو هڅه کوله چې د هغه موټر لار بند کړي چې پولیسو الکسی ناوالنی پکې سپور کړی وو د مسکو شار په دې مرکزی سیمه کې د مظاهرو ځانګړي پولیس راغونډ شوی وو زرها او مظاهره کوونکو د وشر میجی او د غلو مدافعانو ناری وهله و مظاهره کوونکو چې د روسیې د پیژندل شوی شاعر الکساندر پوشکین پر مجسمه ختلی وو د پوتین شپاج 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 شوار پورته کړ خو پولیسو په چټکۍ ونیو د مسکو پولیسو پرون د الکسی ناوالنی د لژدونکو موټر د لارې پرانستلو لپاره سلهاو مظاهره کوونکو ونیول د مسکو شهر په هغو سیمو کې چې مظاهره چان راوتلی وو د مظاهرو ځانګړي پولیس ډله ډله ولاړ وو او هلیکوپټرو یې هم څارنه کوله د روسیې په کراسنویارسک شهر کې د اداري فساد پر ضد په مظاهره کې خلکو لواک د پوتین د لری کېدو نارې پورته کړې وې په روسیه کې غیر حکومتي ادارې ویلي چې تر 600 زیات مظاهره چان یوازې په مسکو کې نیول شوې دي خو د روسیې دولتي خبری اژانس تاس د مسکو د پولیسو په حواله ویلي چې د نیول شوو کسانو شمیر 500 دی الکسی ناوالنی په 2013 میلادي کال کې د مسکو د شاروالۍ لپاره کاندید وو او په وروستیو کې اعلان وکړ چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې ودرېږي الکسی ناوالنی خپل پلویانو غوښتنه کړې و چې په ټوله روسیه کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړي خو کله چې پولیسو ونیو هغه پر خپل پلویانو اوږغ وکړ چې له د پرته خپل اعتراضي لارینونه جاري وساتي
The Lobo Le Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
السلام علیکم، زه سبون کاکړم. محترم اودونکو، په دې هیله چې جوړ رو او د سیاه جامع پتن کې وي، تاسو د لوبله میدان ورزشي خبرونه تخوړیاست. د لوبله میدان په خبرونه کې به د تیر اونۍ د ګرمو ورزشي خبرونو ترڅنګ د کرکټ بورډ د مرستيال عزیز الله فضلی سره د آی کپ سیالیو پاړه پزړه پوری مرکه ووري.
په لوبه چې موږ د فار ډیره مهمه ده، هغه د آی کپ میچونه دي چې په 23 د مارچ د افغانستان پورډي میچ شروع کیږي.
د دې ترڅنګ به تمیم هوتک درو پیژنو چې شپاړس کاله د تیکواندو لوبه کړې او په دې ورستوي کې ښه ځلېدلې.
دې ورزش د لار نه وکولې شو چې افغانستان کې دغه درې لسیزه جګړه روانه ده، دغه جګړه دغه ورزش د لار نه ختمه.
او د خبرونه پروستي شي بو کې به د هغه افغان ځوان معلول لوبغاړي په اړه معلومات ووري چې د ارسنال د معلولینو په ټیم کې غړي توپ ترلاسه کړي. خو د خبرونه په پیل کې د تیر اونۍ مهم ورزش خبرونه له مسودان نیازی څخه ورو. نیازی صاحب، په خیر د خبرونه ته او کراته وایس چې تیر اونۍ د سپورت په میدانونو کې څه ګرمه وه.
ډیره مننه کوم کاکړ صاحب، د سپورت لنړۍ څخه یو څو مهم خبرونه لرو. لومړی دا چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ پر 28 نیټه له آیرلند سره یو څلور ورځنی نړیواله سیالي پیل کړي، او همدارنګه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي جام په مقدماتي سیالیو کې له ویتنام لوبډلې سره سیالي کوي. او دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ پر 28 نیټه د آیرلند سره یو څلور ورځنی نړیواله سیالي پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان خاغلی فرید هوتاک ازادي رادیو ته ویل چې د دغه سیالي غټل په د افغان لوبډلې ځای په ځای کېدل د 15 ورځنۍ یو ټیسټ سیالي او د غړو هیوادونو په قطار کې یقیني کړي، او په خبره دغه سیالي به د مارچ پر 28 نیټه په هندستان کې پیل شي. د کرکټ ملي ټیم تر دې دمه آیرلند ته په درو شل وریزو او د 15 وریزو سیالیو په لړ کې د دریو لوبو په ګټلو سره دواړه سیریزونه په خپل نامه کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي جام په مقدماتي سیالیو کې د ویتنام له ملي لوبډلې سره سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایریکټر طاهر روفي ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي به د مارچ پر 28 نیټه په تاجکستان کې ترسره شي. د یادونه ور ده چې د مارچ پر 24 نیټه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په قطر کې د سنگاپور ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د مویتای لوبغاړي د مویتای نړیوال سیالیو څخه د دوو تلای کمربندونو او شپږو مډالونو سره کابل ته راورسیدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي په تایلند کې د بیا هیوادونو ترمنځ ترسره شوې چې له افغانستان څخه پکې وو لوبغاړو او یو درې کسیس پلاوی ګډون کړی وو. د یادولو وړ ده چې دغه سیالي د مارچ پر 11 نیټه پیل او د همدې میاشتې پر 11 نیټه پای ته ورسېده.
بیا هم شرغ راست محترم اردن کوزو د مرکه پلور. د افغانستان د کرکټ بورډ مسول وای چې له ایرلند سره راتلونکي څلور ورځنی سالي ډیر ارزښت لري. د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل چې د دغه سالي ګټل به د افغانستان لوبډلې ځای پر ځای کېدل د 15 ورځنیو یا ټیسټ سیالیو د غړو هیوادونو په قطار کې یقیني کړي، او په خبره دغه سالي به د مارچ پر 28 نیټه په هندستان کې پیل شي. په همدې اړه زما همکار اکرام الله اکرام له شاغلي فضلی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې له ایرلند سره د افغانستان راتلونکي سالي څومره ګټوره ده. شاغلي فضلی وویل،
څنګه چې تاسو ته معلومه ده ټول هیوادوال په جریان کې دي، کوم دوه سیریزونه چې افغانستان د ایرلند په وړاندې درلود هم شلوریزه هم شلوریزه سیالي، نو په هغو کې مو واقعا هم ایرلند په دغه 15 سیالي کې ډېر ښه سیالي وکړي، خصوصا چې کله مسلسل دوی دوی خپلې سیالي وبایللې او بېرته مسلسل بیا دوی سیالي وګټلې، نو د ایرلند ټیم هم یو قوي ټیم دی. پاسپي لوبه چې زموږ دپاره ډېره مهمه ده، هغه د آی کپ میچونه دي یا انټر کانتینینټل کپ چې موږ تاسو ته وایو، چې په 23 د مارچ به د افغانستان پورډي میچ شروع کیږي هم په هندوستان کې په کوم میدان کې چې زموږ 500 سیالي وي. اوس نونو سپین ته ایرلند زموږ نه مخکې دی، نو دا سیالي زموږ دپاره یقینا هم ډېره مهمه ده. که چېرته موږ دغه سیالي ګټو د پره پوینټ سره، نو بیا موږ کولای شو چې همداسې پرمختګ وکړو، ځکه په دغه سیالیو کې چې تقریبا 2 کاله شاوخوا دوام کوي د انټرکنټینټل کپ سیالي یا د آی کپ سیالي، نو په هغو کې فقط یوه لوبډله وي چې هغه فاینلیست یا هغه ګټونکی اعلانېږي. دا اصلا د دې ټولو درجه بندي یا امتیاز د ټیسټ کرکټ لپاره دی، نو خدای نه خواسته که چېرته موږ دغه سیالي بایلو بیا موږ د ټیسټ کرکټ نه پاتېږو، بیا زموږ لپاره یو آپشن شته هغه چې د 2018 کال په اخیره میاشت کې د کرکټ د بینونی شورا کومه غونډه کیږي د فول ممبرشپ لپاره، نو که د خاص فوق العاده امتیاز افغانستان ته ورکړي نو بیا موږ کولای شو چې کرکټ ته ولاړ شو. او هغه کومه تګلاره یا کرکټریا چې موږ تاسیسي ټاکلې هغه دغه ایکپ ده، دغه ایکپ په ګټلو سره هغه لوبډله کولای شي چې د ټیسټ کرکټ درجه ترلاسه کړي.
د دې سیالیو لپاره لوبډله انتخاب شوی ده که نه ده انتخاب شوی؟ که انتخاب شوی وي نو څوک څوک پکې دي؟
لوبډله انتخاب شوی ده صرف رسما نوملړ به هم نه اعلانېږي، البته په دې کې اکثر هغه لوبغاړي دي چې هغه یقینا د څلور ورځنیو سیالیو یا ټیسټ سیالیو کې ښه تجربه لري. نو هغه زموږ اوس یو خاص بالر چې زموږ سره شته ظاهر خان په نامه باندې دی چې موږ چینمین ورته وایو، هغه هم د افغانستان تللی دی، امین احمدزی دی. دا نوي هغه لوبغاړي دي چې په دغه شل ورځو سیالیو او 500 ورځو سیالیو کې نه و لوبېدلي، او نور به انشاءالله ولادي د ملي لوبډلې هغه پخوانی ترکیب دی چې په هغه کې رحمت شاه دی او کولای شي دی په څلور ورځنۍ سیالۍ کې ښه ولوبېږي، محمد نبی ساحل دی، افسر ځاځی دی. نو دا ټول هغه لوبغاړي دي انشاءالله ولادي چې مرستیرې کومې سیالۍ څلور ورځنۍ سیالۍ کړي، اکثریت ښه تجربې لري، بعضې سنچریانې لري، خصوصا ظاهر خان هغه بالر دی چې د اردن په وړاندې همداسې د نمیبیا په وړاندې باندې ډېر ښه ریکارډ لري د بالینګ په شعبه کې، او سره راشد خان دی. نو زموږ د سپینرانو بالینګ شعبه چې د هغه په دغه ټورنمنټ کې خصوصا د دغه سیالۍ دپاره خاص ټارګټ شوې ده، ډېره قوي ده. او تیر توپ اچوونکي به دولت خان زدران او یمین احمدزی د لوبډلې ملګرتیا کوي.
فضلي صاحب، وروستۍ پوښتنه دا د وخت هم کم دی که په لنډو ټکو راته ووایي، د ایمرجنګ کپ په نوم باندې چې کومې سیالۍ پیل کیږي د څو هیوادونو د الف لوبډلو ترمنځ، دې ته افغانستان لوبډله انتخاب شوی، د دې په مهموالي کې لږ راته وغږیږي او کوم کوم هیوادونه پکې برخه لري؟
یقینا په دې کې اته هیواد دي، اته هغه هیواد دي، څلور هغه هیواد دي چې د کرکټ بینالمللي شورا دایمي غړي څوب لري، لکه پاکستان، هندوستان، سرنلکا، بنګلاديش، همداسې افغانستان، د ملیشیا د څلور هیواد هغه د آی سي سي ممبر دي او څلور فل ممبر دي. دغه ټورنمنټ به نه ورځې دوام کوي چې په بنګلاديش کې به شروع کیږي، او د افغانستان لوبډله هم د دې لپاره انتخاب شوې ده. دا ایمرجن ای سی سی ایشین کپ دی، نو واکن هم دا زموږ لپاره ډیره اړینه ده. هغه نوي ځوانان چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې نه ورغلي هغه په دغه ایمرجن کپ کې وسودوی ته چانس ورکو، وسودوی لکه شرف الدین اشرف، همداسې منیر احمد چې وکټ ساتونکی دی، وحید الله شفق، یونس احمدزی، دا ټول هغه لوبغاړي دي چې په دغه ایمرجن کپ کې به دوی لوبیږي. نو زه امیدوار یم انشاءالله ولادي چې په دغه لوبه کې به هم د افغانستان لوبډله ښه دستاورد لري. بالاخره د دې ټولو نتیجې او هدف د افغانستان د کرکټ بورډ هم دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې 2019 کال لپاره یو ښه تکړه او ځوانه لوبډله ولرو.
د لوبل میدان خبرونه محترم اوریدونکو، د افغان ورزشي څیرو د پیژندلې په لړ کې د ازل تمیم هوتک تر پیژنو.
تمیم هوتک د افغانستان تکواندو د ملي فدراسیون د لیگ د سیالۍ مسؤول. تقریبا 15-14 کاله کېږي زه ورزش کوم تکواندو. بعد از بیرونی سیالۍ نه د تاجکستان سیالۍ نه د پومسی په برخه کې مې دوهم مقام لاسته راوړی ده. همچنان د هندوستان کې د کمربند تور کمربند په نوم باندې سیالۍ ولې چې هغلته د بهترین دور په حیث باندې تعین شوم. د بریا ورځ مې په دې کې چې زه کوشش کوم زیار وباسم همیشه. ما خپل دوستان مې دي، کورنۍ مې ده چې ما ته کی همیشه ورزش ده. کله چې داخل د میدان ته زو الته ډیر احساس دې کو چې الته د انسان بیرغ جګیږي، د انسان ورزشکار جګی دون احساس کو چې بیخ په ځمون پینګه تا جړه راځي. هله مې دا ده چې د افغانستان د ورزش سیاسي نشیم، دا افغانستان ورزش یو کوم پورې مربوط نه کی به دا ورزش عام وسیږي. دې ورزش دلارنه وکولای شو چې افغانستان کې دغه لسیزه جګړه روانه ده، دغه جګړه د دغه ورزش د لارې نه ختمه.
بیا هم شرق لاس د لوبل میدان سپورتي خبرونه محترم اوردونکو، اوس مهال په استودیو کې ابراهیم سفیر اثر مل دی. سفیر سه په خیره خبرونه ته او کده هغه افغان لوبغاړي په اړه معلومات راکړي چې په دې ورستوي کې د ارسنال د مالینو ټیم غړي توب اعتراض کړي.
بلکې کاکړ سیب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، یو افغان معلول ځوان وکړی شول چې د انګلستان د ارسنال د معلولینو ټیم کې ځای پیدا کړي. دغه افغان ځوان احمد فواد عمرخیل نومیږي چې د شپږو کلونو په عمر یې د افغانستان په کورنیو جګړو کې یوه پښه پرې شوې وه. د نوموړي په خبره په لومړی کې دا یو توپ د اخیستلو وس نه درلود. په انګلستان کې مشهور ټیمونه د معلولینو برخه هم لري چې په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون کوي. احمد فواد لومړی معلول افغان دی چې د انګلستان د معلولینو په یو لوی لوبډله کې لوبیږي. په فوټبال کې د نوموړي ورتیا د ارسنال د لوبډلې د مشرانو توجه جلب کړه او د دې د ارسنال د معلولینو لوبډلې لپاره غوره کړ.
محترم اوریدونکو، د دیونی ورسی خبرونه مو هم دومره و، تر بیا چې زه سباوم کاکړ ستاسو حضور ته حاضرم، د خدای پامن. شوونی ولري او د ورزش میدان دی همداسي ګرم وي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای دې وکړي چې نوی کال مو د ژوند لپاره داسې نیکمرغي راوړي لکه د دې ځینو چاپروسانو، زوراورو او واسطه لرونکو چې چارواکي خپله پسې ګرځي، راغواړي او پرته له کومې ویرې او تشویشې مقرروي. د پسرلی د ګلانو غوندې تازه او د چارواکو د اولادونو غوندې مست اوسئ. د خپرونې په پیل کې مو یوې مهمې غونډې ته بیایو چې خبر شئ کوم تصمیمونه نیول کیږي.
خانو څه پریکړه وکړو؟ یو څوک خو باید ملامت وګڼو، که نه هیڅوک یې نه راسره مني چې خیر و خیریت و، او هیڅوک هم ګناهګار نه و.
ته رښتیا وایې صاحب، باید یو څوک ګناهکار معرفي کړو.
نو څوک به معرفي کړو؟
که د ما منئ نو باید غټ کسان هم پکې وي، ځکه بیا یې خلک نه مني چې دومره غټه دسیسه دې وړو کسانو کړې وي.
رښتیا وایې، خو څوک به متهم کړو؟ ټول مو ملګري او دوستان دي کنه.
نو که رښتیا هم څوک ملامت وي، هماغه ملامت متهم کړئ او سرنوالی ته امر وپیژنئ.
د تا خبره صحیح ده، خو هسې نه شي چې دغه د اتهام اور د ما او د تا تر لمنې راورسیږي.
ښه نو څنګه کوئ؟ نه دې ته تیاری او نه هم هغې ته، آخر خو به یو څه اعلانوئ.
رښتیا وایې، خو د خپلو ملګرو او دوستانو متهم کول هم بېغیرتي ده، او باید یوه بله لاره ورته پیدا شي.
صاحب، که څو تنه پیادهګان او اشپزان ونیسو، لومړی تحقیق دې وکړو او بیا یې ملامت اعلان کړو، څنګه به وي؟
نه پوهیږم چې دا کار امکان لري که نه.
صاحب، امکان لري. په تحقیقاتو کې به یې څه په دوی په زور ووایو او څه به هم موږ ورسره زیات کړو، او مطبوعاتو ته به یې د غټانو پیسې ور معرفي کړو.
خلک یې پیژني، دا کار ډېر بد عواقب لرلی شي.
صاحب، ته یې غم مه کوه، دا هر څه زه درته کوم.
په څه ډول یې کوې؟
عکسونه یې فوټوشاپ کوم او سیرې ته یې تغییر ورکوم، داسې چې هیچا ته ورته نه وي او بیخي بېلې قوارې وي.
نو هغه خواران چې هیڅ ګناه هم نه لري، بدیان او متهم یې کړو؟
بله چاره نشته، بله لاره نه ده پاتې. ملت ثبوت غواړي او له موږ یې غواړي.
او تاسې هم پیادهګان او اشپزان خواران متهموئ؟
یوازې د یوه مطبوعاتي کنفرانس خبره ده. په هغه ورځ به یې مخونو ته خلطې ور واغوندو او عکسونه به یې هم هغه فوټوشاپ شوي مطبوعاتو ته ورکړو. بیا یې څوک پوښتنه نه کوي، مقصد چې دغه توده په توده یو څه وړاندې کړو.
رښتیا وایي صاحب، سبا ته بیا څوک په کیسه کې نه کیږي.
او تر هغه شاید بله پیښه وشي، دای بیا یریږي.
سمه ده چې تاسې وایې سبا ته نه بل سبا مطبوعات راوغواړئ او شواهد له تورنو سره یو ځای ور وښیئ چې پوه شي چې د دې هېواد بچیان دومره هم ویده نه دي چې خپل دښمن پیدا نه کړي، که څنګه؟
اوس مقرره یو ته د زده کړو پر ځای نور مقررات وضع شوي دي او ټول مقرره د نویو مقرراتو له مخې ترسره کیږي. زده کړې او تعلیمي اسناد هیڅ په کار نه دي، لکه داسې. قرار په کور کې
ناسې وایي چې څه دې پخه کړي دي او څه دې نه دي پخه کړي، په کار پسې وګرځه.
او خزه ته مې وینې چې ټوله ورځ پسې ګرځم، لډیرو ګرځېدو مې نوي بوټان زاړه شول.
پلاره په خدای چې ځانه مړ کې، که په دې حکومت کې څوک کار درکي، راځه زه به یوه لاره در وښیم. خیر دی که وړی یم.
ووایه لورې، کومه لاره دې پیدا کړې ده؟
پلاره صاحب نظري شروع که. په څو تلویزیونونو او راډیوګانو کې دي چې د حکومت مشرانو ته به دې راته وویل، په خپله به دې مقرر کړي.
لورې ته مې لکه چې پې بندي کوي، څنګه به مې مقرر کړي؟
مقرره یې دې، راځه ته خو د ما خبره ومنه.
ولورې همدغه بد ورځ دی بس دی چې ما ته یې وایي، حکومت ته یې مه پې وایه، چې حکومت بیا لکه ما غوندې عاجز او بې قدرته نه دی.
او ښځې څه وخت مې بد رد درته ویلي دي؟ دا ولې د ناحقې تومتونه راپسې کوي؟
زه پلاره دا خبرې پرېږده، که نه بیا د ثبت کړي کنځل درته پلې کوم.
ښه ښه، تاسې اوس زما کنځل هم ثبتوئ؟
ما ویل چې یادګار دې راسره پاتې وي.
ښه ښه، یادګارونه مې ساتي.
آفرین لورې، ډېر ښه دې کړي دي چې د ده د کنځلو یادګار خو دې ساتلی دی.
پلاره بې ټوکو درته وایم، همدا کار وکړه. په یو دوه تلویزیونونو کې مې ملګري کار کوي، د ټلیفون نمره به دې ورکم چې ور ودی غواړي.
زه د تا خبره مو بمانم لورې، توکل په خدای. څوک خو به راغلي نه وو، مقصد مې پولیسان دي.
نه ولې؟
تېره شپه مې نه په تلویزیون کې رئیس جمهور پرېښوده او نه هم نوره دارو دسته، ښه مې وڅنډل. ما وی چې د نیولو لپاره مې څه اقدام نه وي کړی.
پلاره ابله ورځم له ټوله ښې دوړې وویستې، همدغسې مخ په وړاندې ځه، ته ګوره چې بیا څه کېږي.
انجلۍ لکه چې پورې په تانګې، په لوی لاس یې مه پې بندې کوه.
مورې ته خبره یې چې پلار مې څومره راباندې ګران دی او څومره مې بیکارۍ ته زړه خوږېږي، خو د مقررې یې همدا تر ټولو لنډه او ښه لاره ده.
که یې په بیګاني باس ونه نیولم نو پوه شه چې بیا مې هېڅ کلم نه نیسي. هو
سړیه، نن خو دې سم ځان دار ته برابر کړی، دومره برالاس پکې سپورې هم څوک نه وایي. خدای دې خیر کی، تلیفون ته دې زنګ راغی.
او والا خدای دې خیر راپېښ کی. بلې، وعلیکم السلام، څوک؟ د رئیس صاحب سکرتری؟ امر وکي امر وکي. څنګه؟ نه نه کار نه لرم. څنګه؟ او که ښه کار وي ولې نه کوم؟ د رئیس صاحب مشاوریت دی. ټوکې مه کوه. سمه ده، زه به خوښه وکم او سبا ته به د هو او نه درته ووایم. سمه ده سمه ده، د خدای په امان. مننه مننه، کور ودان کور ودان.
څوک و؟
د رئیس صاحب سکرتر و. وایي رئیس صاحب وایي چې راوی غواړه چې خپل مشاور یې مقرر کړم.
رښتیا؟
او هسې نه وي چې په دې چل مې بندي نه کړي.
پلاره زړهور پې ورځه، کنځله دې کار وکړه، په رښتیا مشاور شوې. د ما د یوې ملګري پلارم په همدې ډول شو او تر اوسه یې کار په درس کې روان دی. دا نسخه ما ته هغې راکړې وه.
اوس نو ښه سوه چې سړی په کنځلو او بدو ردو مقرریږي.
ښځې یوازې ته یې چې پې خفه کېږي، تا خو یوه تحفه هم رانه کړه، رئیس هم هغه دی مشاور کوي.
اوس د غبرک شیرم واوري.
د تیر نوروز په ورځ تلم سخی ته، بیا ژوبڼ ته د میلې لپاره، او بیا له هغه ځایه د بابر بڼ ته، او که وخت پاتې شو نو بیا قرغې ته بتلم او باغ بالا ته هم. سهار اته بجې راووتم له کوره، له میرویس میدان نه د سخی جان په لور ور وخوځېدم، خو پوهنتون سره پرابندۍ کې بند پاتې شوم. نه مخ ته تلای شوم، نه په شاره تلای شوم، نه څنګ ته اوښتی شوم. له خپل موټره سره همدلته بند پاتې شوم. نه شوې لس شوې او یو لس دو لس، لا هم بند پاتې وم. لا هم بند پاتې و. تر درې بجو پورې ایله د پوهنتون سرک ته ورسیدم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تیرا ووتم او کور ته لاړم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تیرا ووتم او کور ته لاړم. واه څه میله مو وکړه، واه څه مزې مو وکړې، واه څه وطن مو دی، او واه څه خلک لرو، او واه واه جارله خدمتگار حکومت.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
جانے جنے مالا گلد منو راوڑا یار تگرانے جنے خانم جان